شنبه د سنبلې یو دیر شمه د سپتمبر 22مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځني سپه 12 پښنیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چی بر مخ تاوړم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. سهار مو لیک مرخه وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر دې شمنې وروسته چې د روانو انتخاباتو رایه اچول به په بایومیټریک سیستم عیار کړي د لوی ملي ائتلاف نظر اخیستی. دا ائتلاف وایي چې د دوی نورې غوښتنې هم باید ومنل شي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په لړ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره مخامخ شي او ایران د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید وباله. د خبرونو تفصیل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دی وایي له بده مرغه تر دې شېبې چې له تاسو سره خبرې کوم زموږ دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانیستل شي. په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. دا ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني د کمیسیون ساحوي دفترونه به کار ته پرېنشتي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستان ستنه شوي.
برگشت مهاجرین افغان از ایران دا درصد
له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل په سلو کې لاس زیات شوي دي. په مجموع کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 15,000 او 22 هیوادوال مو له پاکستان او ایران بیرته ستنه شوي دي. شغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم پکې ګډون وکړي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د لا نورو اسانتیاوو او د هغوی د راستنیدو له بهیر سره د مالی مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبي تیره شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شوه او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28مه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ د منځني ختیځ او نړیوال ټولنې لپاره یو ګواښ بللی دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او د نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ د ډانل ترامپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤوله ده. ظریف دا څرګندونې په ملګرو ملتو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی د وروستیو خبرو په عکس العمل کې کړې دي. میرمن هیلی د پنشن بی پورس فاکس نیوز ته وویل چې ولسمشر ترامپ راتلونکې اونۍ د امنیت شورا د نړیوالې شورا مشي وکړي چې د ایران په اړه به پکې بحث کیشي. نیکی هیلی ویلی دی چې ولسمشر ترامپ ایران یو خطرناک هیواد ګڼي او په دې باور دی چې ځینې مسئلې شته چې نړیواله ټولنه باید ورته پاملرنه وکړي. ولسمشر ترامپ د روان کال په میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او یو میاشت وړاندې پر تهران هغه بندیزونه بیا برحاله کړل چې د دغې موافقې له مخې ځنډول شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبره کې وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی څو یقیني شي چې دې کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پومپیو له ان بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسئلې به خبرې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې پر شمالي کوریا به تر هغې پورې بندیزونه پر ځای پاتې وي تر څو چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام ختم نه کړي. ولسمشر ټرمپ د لومړي ځل لپاره د تېرې جون میاشت په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنګاپور کې وکتل. او روسي خبر دا چې د بریتانیا سر اعظم تریزا می ویل اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر موضوع خبري اترې لخن سره مخامخ شوې دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې په یو تلویزیوني وینا کې وکړه. اروپای ټولنې تر دې مخکې لدی اتحادیې څخه د بریتانیا د وټولو په اړه د سر اعظم د پیشنهاد شوی پلان مهمه برخه رد کړې. د اروپای شورا رئیس ډونالد توسک تیر اونې وویل د بریتانیا د سر اعظم پلان به نتیجه ورنکړي، خو د بریتانیا سر اعظم په خپل وینا کې ویل پرته له کوم بدیل وړاندې کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې پلان د ردول د منلو نه دي. دا ساجي رډو سهارنۍ خبري مچاله اوري. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وایاند وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اجمنه کافي نه ده چې د رایه چولو سیستم دی بایومیټریک شي.
در این مورد ګام رسمي و عملی انوس برداشته نشته.
په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم لرو او پکې دا مسله چیرل شوې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به پاکستان مرسته وکړي کنه. پاکستان د آسیا جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. هلمند ته مو ورولو، هلته یو سوداګر د دې لوبې لپاره ځوانانو ته اسانتیا پیدا کړې. د دې خبرې مجلې په ورسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
زه چار د پر اعظم د ما یو مشر زوی دی، ډیر ژاړي. زه تا را وخت دلته چې مشتری سره ماشوم راشي زه ځان سرستنم.
دا د یو بانک ساتونکو دی چې کور یې په جلال آباد کې دی او خپل په کابل کې اوس. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پر راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به دوام وکړي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چارې بیا په سلو کې بشپړې شوې او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات له سیاسي ګوندونو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو لوی ملي ائتلاف چې په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي، ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف وان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
در این مورد ګام رسمي و عملی انوس برداشته نشده.
دی وای په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمي او عملی ګام نه دی پورته شوی. بیا هم له دې وړو کې ګام هر کله کو خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبرې وشي. پر دې سربېره زمونږ درې نور ستراتیژیکي غوښتنې لا نه دي ځواب شوي او تر څو پورې چې زمونږ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه به مو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربېره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو مشترک کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمیر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې وروستیو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا وای د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسون ساحوي دفتر وتړه او که کمیسون غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسون وای لبایومټریک سیستم څخه د کار اخستلو په اړه کار اویا په سلو کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
با علی که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی داره که بایومتریک استفاده بکنه.
دی وای دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومتریک سیستم څخه د کار اخیستلو لپاره چمتووالی لري، فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسیون د دفترونو د کار مخه ونیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسیون له بایومتریک څخه د استفادې په اړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکې اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان لمخې د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه بیا که څه هم له بایومټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې ښایي د ولسی جرګې انتخابات وځنډیږي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکارۍ ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره یې د ژورنالیستانو ژوند خوندي کېدای شي. ښاغلي بومیال احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل
حکومت یو د ساتنو مکلفیت لري، حکومت خپل دنده ترسره کوي، ولې د بې تفاوتي بې اعتنايي ځینو مسایلو ته ورکړي کېدلی شي چې دیني واقع وزيږي. د بیلګې په شان باندې کېدلی شي د شبدشي پیښه موږ په نمونوي شکل وړاندې کړو، سره له دې چې په لومړي ځل چې کله انتحاري رامنځته شو ژورنالستانو هلته قرباني ورنه کړله، خو موږ اسناد او فلمونه هم چې ولیدل خپل امنیتي مسؤولین ژورنالیستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوای لطفاً وړاندې مزه عامر دی اوزی ته ګوت کی. اما متاسفانه ژورنالیستان دغه خبرداري ته چندان اعتنا نه کی او د دې لپاره چې د خبر په ایرا کې لومړي کسان وو چې په خپل خبر ګرځي او د حادثه کار کیږي.
خغلی بومیت د امنیت نیول د دولتي امنیتي ځواکونو دنده ده او په څنګه کې د سیخکاریږي چې ژورنالیستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول په نښه کیږي، نو په داسې یو حالت کې ژورنالیستان فکر کوي چې څه کولای شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره.
کله چې د ششدرک پیښه رامنځته شوه موږ بیړنۍ ناسته وکړلې، د امنیت شورا د مشاور تر رهبرۍ لاندې او د ټول امنیتي نهادونو هم راغوښتل، د کابل امنیتي سکتور مسؤلین او د کابل امنیت قماندان او غارنیزون قماندان را ټول را وښتل. وروسته له موږ دې تصمیم ته ورسېدو چې تر ډېره حده باید ژورنالیستان هم ځینې مسایل ځینې امنیتي ګواښونو ته متوجه کړي. موږ ټولو رسنیو نه هیله وکړله، حتی ځینو رسنیو ته له ځینو نهادونو نه مرسته وغوښتله چې دوی ځینې تحفظي یا هم زیري واسکټونه هم ورته توضیح کړله. اوس هم ویلي چې تاسې کله چې پولیس درته وایي یا امنیتي سکتور مسؤلین درته وایي چې ساحه نام نه ده، ضرور نه ده تر هغو چې دا ساحه کلیر څه ویني تاسو ساحې ته ور داخل شئ او هلته هغه وکړئ. موږ تدابیر وسنجولو او حتی یو طرزالعمل مو د تروریستي پیښو د پوښښ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه، رسنیو ته مو ور ولېږه چې د دغه طرزالعمل په اساس باندې تاسې کار وکړئ. متاسفانه دلته په افغانستان کې دغه رسنۍ تر ډېره حده خبر ته اهمیت ورکوي، ولې خبر ورکوونکي ته اهمیت نه ورکوي.
بومیا صاحب، تاسو د ځینو تدابیرو یادونه کوي چې ژورنالیستان په خپل په پام کې نیولای شي، کله چې په لاندې ډول یو دوه درې راته وایي چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کارونه کولای شي.
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبې ته ځي، دای باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتي ولري، بنا اندای باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرس، زری خولۍ ولري او تر ډیره حده هماهنګي وکړي له امنیتي سکتور له مسؤلینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن ده چې هلته ودرېږو، او لږه جای نه پوښښ ورکو. په یو جای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي. دوه دوه یو یو له ډېرو مسؤولو ساحو لومړی د ځان ته خپله مسؤوله ساحه پیدا کړي، تر څو ښه پوښښ ورکاندي او خبر تر پایه تر پوښښ لاندې ونیسي. داسې نه شي چې دوی په خپله خبر وګرځي لکه په وروستیو پېښو کې.
سیا بومیا
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي کنه؟ د دې ترڅنګ نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان مربوط کوم موضوعات څېړلې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
پاکستان به ولی همکاری نکوي؟ دا په واشنگتن کې د امریکا د بخوانی سفیر حسین حقانی دی وی مقاله عنوان دی چې د امریکن انټرست خبرونه خبره کړي ده. د مقاله د لیکوال په باور داسې نه ښکاري چې پاکستان یا افغان طالبان دي د افغانستان په اړه خپل محاسبه بدل کړي، ځکه د لیکوال په اند هغوی اوس داسې فکر کوي چې د امریکا پوز د افغانستان پرې خودو ته زړه کړي. وړاندې لولو چې امریکا متحده ایالاتونه اوس د پاکستان په نسبت هند ته ورنږدې شوی او دا چې اوس وخت امریکا نه بلکې چین اسلام آباد دی او اصلي همکار په توګه مني. د مقاله په دوام راغلی چې امریکا هم باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا د همکارۍ کمښت ته چمتو وي، ځکه د لیکوال په باور که څه هم د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو لکلونو راهیسې له تروریزم سره مخالفت ښودلی، خو له تروریزم او توندلارۍ د دوی تعریف د امریکا له دریځ سره ډیر توپیر لري. لیکوال لیکلي اوس ښکاري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې پر ځای چې د پاکستان د محاسبې د بدلولو هڅه وکړي، چمتو ده چې دغه هیواد ته له پام پرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز رسپانی لیکلی چې امریکا په افغانستان کې د طالب او اسلامي دولت ډلې د وژل شویو کسانو د شمیر د اعلان له خبرې په شا کېږي. ورسپانی لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د دوی د یو ایمیل په جواب کې لیکلی چې د مخالفینو د مړو د شمیر اعلان اوس درېدلی، خو په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویاند ډیوید باتلر نیویارک ټایمز ته په ایمیل کې لیکلی چې دوی کله کله تاوتریخوالی بربنډوي، خو ډېر وار له دې کار ډډه کوي، مګر دا چې مطلقاً ضرور وي. ورسپانی په افغانستان کې د امریکا جګړه په ویتنام کې د امریکا د جګړې او د دغه هیواد کلتیا سره مقایسه کړي چې په خبري د طالبانو او داعشیانو د جسدونو د شمیر په خودلو تبلیغات کوي. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د مړو شوی مخالفینو د شمیرو اعلان د هغې تبلیغاتي ستراتیژۍ برخه ده چې هدف یې د افغان جګړې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کول دي. نیویارک ټایمز بیا د نیو امریکن د امنیتی څیړونو د مرکز د څیړونکو جیسن ډیمپسی په حواله لیکلی چې د مخالفینو د مړو د شمیرو اعلان خنه ده، ځکه دا کار به په سیمه کې د امریکا پر ضد ډیر خلک راوپاروي. امریکا متحده ایالاتونو د روان کال جنوري میاشتې په جګړو کې د وژل شویو مخالفینو د شمیرو اعلانول پیل کړل. په شاوخوا ډیر شوی خبری اعلامیه کې چې د امریکا د پوز لخوا خبرې شوې د څه باندې 2500 مخالفو جنګیالیو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره راغلې ده. ورسپانې لیکلي چې معلومه نه ده چا څه کال په افغانستان کې د وژل شوی مخالفینو د شمیرو د اعلانولو پریکړه کړې. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن دی ویاند د ګروال راب مورنینګ په حواله لیکلی چې دا کار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مخپزیاتی دونکو ورتیاو د برسیره کولو لپاره شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د لشکرګاه ځوانان د کرکټ د آسیا جام لوبي پر لوی سکرین ګوري. په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان خپلې دوه لوبي ګټلې دي او تیره شپه له پاکستان څخه لوبه بایلوده. په لشکرګاه کې برېښنا تازه کمه شوې ده، خو یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د کرکټ مینوالو ته پر پروجکټور لوبي شي. لوبی تناس ځوانان خوشحالي کوي او هغه سوداګر چې د لوبی د ښکار کولو امکانات ورته برابر کړی دی وای لدی کار څخه هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګښت دی. زموږ همکار الیاس دای هم د ځوانانو په دې کتار ورګټ شو.
نن د راغلو ځوانانو شمیر تر نورو شپو ډیر دی. د کپتان اصغر افغان د دوو پر لپسې شپو جوړو پر مال خبره چپتیا ماته سو. په یو لوی تاریخ سالون کې د پروجکټور په لږ خبره سوې رڼا کې د ناستو ځوانانو یوازې سرونه ښکاري. که څه هم افغانستان د آسیا جام په روانو لوبو کې د کرکټ درېمه لوبه پر پاکستان بایلوله، خو د میرویس پوپل په مرسته د پروجکټور د لارې پر لوی سکرین لوبې ته هر شپه ګڼ شمېر ځوانان راځي. هغوی چې د لیرو سیمو راغلي وي تر لومړۍ توپوهنې وروسته کورونو ته ځي، خو د نژدو سیمو کسان د لوبې تر پایه ناست وي.
د هر پوپل سابق کور ودان چې دغه لوبه المندیانو ته په غټ سکرین باندې شي او المندیانو ته دونه خوشحالي او یو ځای کړی دي او ټول د خوشحالي په یو ځای المانځي
نن سبا ته اس خبره مې په لشکره کې د برق مشکل د برښنا مشکل هم دی شاید برښنا ته لاسرسي ونه لري نو شاید یو بل خوا ته للی وای ښه خدمت دي چې د خپل د خواصه دي ټول انډیوالان ټول ځوانان په یو ځای راټول کړی دي موږ مننه کوو کور ودان
موږ هم سلینیو د مسافر یو موږ هم داسې خوشحالي غواړو د تل لپاره دغه ملګری چې سره ځان دي داسې موږ تل تل لپاره موږ د خوشحالي غواړو
افغانستان د لوبي په چا وګټله او توپ وهنه انتخاب کړ په پوره 500 سورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځیدل او پاکستان ته 250 منډي هدف ورکړ
اوکیپایز سیلینت سیټ ان د میډل اورډر شعیب ملک اینڈ ا ریګولر فار پاکستان ان د لیمټډ اوورز کرکټ ویدر اٹ بی 50 اوورز ا ٹی 20
د کرکټ مبصرین وایي د دوبی او ابو ظبی پر پیچونو 250 یا تر دې لږ لوړ هدفونه ماتول اسانه نه دي خو پاکستان سره لدی چې د لومړی دوو توپوهونکو نه فخر زمان هم ډیر ژر د لاس ورکړ اما د بابر اعظم او امام الحق ترمنځ د 150 منډو ملګرتوب لوبه سخته کړه تر څلویښت اور وروسته د پاکستان ټیم څو پرله پسې وکټې د لاس ورکړې خو په وروستیو دولسو بالونو کې لوبه آهسته آهسته د افغانستان د لاسه وویستله دلته ناس ځوانان لا هم خوشحاله دي او ډیرې د لوبې د بایللو باک نه کوي د ملي تجار میرویس پوپل د بنیاد د مسؤلینو نه هارون پوپل راته وویل پر لوی سکرین د لوبو خپرول نه هدف د ځوانانو راټولول دي
نو دا هم بهتره وبلل چې ځوانان ټوله سره ټول کو دي ته یو پروګرام سره جوړ کو چې بالاخره په دې وتوانی دلو چې باید یو لوی سکرین ورته کښیږدو که څه هم زموږ اول کوشش دا و چې سکرین باید په سټوډیم یا بل ځای کې وو چون هلته د بعضې مشکلاتو پر اساس هم دلې په دفتر کې لوی سکرین ورته جوړ کړي چې تر څو دا ټوله د هلمند ځوانان سره راټول سي یو ځای کښینی دلې یو ځای څخه به دوی تر مابینځ اتفاق اتحاد او یو ورورولي منځته راسي
د میرویس پوپل په مرسته تر دې وړاندې هم د فوټبال د نړیوال جام ډیرې لوبې پر پروجیکټور ښودل کېدلې افغانستان به تر دې وروسته د بنګلادیش او هندوستان سره هم لوبې کوي کچیری د هند او بنگلاديش نه لوبي وګټي په غو صورت کې بیا د پاکستان سره مخامخ کیږي اما د معلومات نه چې روانو لوبونه کوم ټیم سیمی فائنل ته تللی شي
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په تنظیمولو کار کوي دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړه او د هغه په وینا د دې لپاره چې دې کتنې ته شرایط برابر شي یو څه کارونه لاشته چې باید ترسره شي د شمالي کوریا مشر هم له ډانلډ ټرمپ سره د کتنې غوښتنه کړې ده رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي خو د دې لپاره چې یقیني شي چې شرایط ورته مناسب دي یو څه نورو کارونو ته اړتیا ده مایک پومپیو پرون فاکس نیوز او ان بی سی امریکایي خبری چینلونو ته ویل چې د هیله مند چې د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کتنه ژر وشي او د تر دې مخکې د خبرو لپاره شمالي کوریا ته سفر وکړي خود متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل پر شمالي کوریا بنړیوال بندیزونه لګیدلی پاتې وي تر څو پورې چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام چې امریکا ته ګواښ دی بند نکړي مایک پومپیو ویل د شمالي کوریا له مشر سره د دوهمې کتنې په اړه به وروستۍ پریکړه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوي نوموړي ویل دی هیله مند دی چې دواړه مشران به بیا له یو بل سره وویني او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه به چې د ټولې نړۍ لپاره یوه مهمه مسأله ده په خبرو کې پرمختګ وکړي بلورته د جنوبی کوریا مشر پروانه اونې کې د شمالي کوریا لره بر سره تر کتنې ورسته ویل چې کیم جونګ اون غواړي د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو د کار د چټکوالي په هدف د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني متحده ایالاتو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ته په نیویارک کې راتلونکو اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې د کتنې بلنه ورکړې ده او د پیونګ یانګ له یو شمېر نورو چارواکو سره به امریکایي مقامات په جنیوا کې د اټومي مسلې په اړه خبرې وکړي. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او د جنوبی کوریا له جمهور رئیس سره په خپل وروستي کتنو کې ژمنه کړې و چې د به په مکمل توګه د کوریا ټاپو وزمه د غیر اټومي کول لپاره ګامونه واخلي، خو د دې ژمنه د عملی کول لپاره په تر سره شو خبرو کې ستونزې او خندونه پورته شوې دي.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستانه ستانه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلې دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. تمه ده چې دا غونډه نن له غرمې وروسته وشي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځنی ختیځ او نړیوال ټولنې لپاره یو غواش بللی دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی غواش موجود دی او دا غواش تر ډانلډ ټرمپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې‌ثباتۍ مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي او د بریتانیا سر ریاست تریزا می وایي له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر موضوع خبري لخند سره مخامخ شوې دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې په یوه تلویزیونی وینا کې وکړه. ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې